د سهار لاس بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه یاوري او سهار مو بیا هم په خیر. نن د دوشنبه ورځ ده، د وږي استنبلی وښتمه د سپتمبر 13مه. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خپریږي، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان سره د رامنځته سویو ستونزو په تړاو د دغه هیواد له شارج دافیر سره خبري کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی له عبید الرحمن نظامی سره د تورخم دروازې پر ستونزو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او د نورو ستونزو په اړه بحث کړي. د بیان له مخې دوی د دغه ستونزو پر ژر حل ټینګار کړي. تورخم نه ورځې تړلې و چې له کبله افغان او پاکستانی سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. بلخو په پاکستان کې په تیره بیا بندري ښار کراچۍ کې د افغانانو د نیولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 500 افغان کډوال په کراچۍ کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. هند افغان ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو زر بورسونه اعلان کړل. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې تایید کړی چې د هند حکومت د آنلاین پورتال له لارې د لیسانس او ماسترۍ د کچې دغه تحصیلي بورسونه د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو لپاره افغان ځوانانو ته ورکوي. د سفارت د بیان پر اساس د دغو بورسونو لپاره نوملیکنه د سپتمبر له 14مې پیل شوې او تر 22مې دوام کوي. که څه هم هند په آنلاین توګه د دغو بورسونو اعلان کړي، خو سلګونه هغه افغان ځوانان لا هم هند ته پتلو او د خپلو درسونو په پیلولو نه دي بریالي سوي چې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د هند بورسونو ته کامیاب سوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا میلیونونو اړو افغانانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی نسي کولای دا هیواد یوازې پرېږدي. WFP پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د سخت ژمي په درشل کې د میلیونونو افغان کورنیو د ژغورلو لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په وینا، ناامنیو، وچکالی او اقتصادي بحران افغانستان سخت زیانمن کړی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د 100 میلیونو وګړو سره مرستې بندي کړې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال څه باندې 90 میلیونو وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وایي د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه به ژر پای ته ونه رسیږي. سټولټنبرګ دا خبره د فون میډین ګروپ په نوم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. هغه ټینګار وکړ چې د ناټو ټول غړي هیوادونه په اوکراین کې د سمدستي سولې غوښتونکي دي. خو د ناټو د عمومي منشي په وینا، که اوکراین جګړه ودروي د یوه هیواد په توګه به نور موجود نه وي. د سټولټنبرګ په وینا، روسیه خپلې وسلې کښېږدي، سوله به تامین سي. هغه په ناټو کې د اوکراین د شاملېدو د غوښتنې په اړه وویل چې په دې اړه شک نشته چې اوکراین به بالاخره له ناټو سره یو ځای سي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې اوکراین د روسیې ځواکونو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل او ادعا کوي چې په دې برخه کې یې پرمختګونه کړي دي. واشنگتن او پیکینګ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ د کتنې اعلان وکړ. دا کتنه پرون او وړمه ورځ په مالټا کې سوې ده. ویل سوي چې دواړو لوریو د باسونو په لړ کې بنسټیزې او رغنده خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي چې په دغو باسونو کې د اوکراین پر ضد روسیې پر جګړې هم خبرې سوي دي. دا غونډه د چین او امریکایي چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو په لړ کې تر ټولو وروستۍ ده چې کولای سي د روان کال په پای کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن او د هغه د چینایي سیال شي جینګ پینګ د کتنې لپاره لاره هواره کړي. په ایران کې محلي رسنۍ وایي امنیتي چارواکو ویلي دوی د مهسا امینی د مړینې د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت څه باندې 260 کسان نیولې دي. چارواکو په دغه هیواد کې د نویو اعتراضونو د مخنیوي لپاره سخت محدودیتونه لګولي دي. د ایران شرق ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی چې دغه 260 کسان د 24 ساعتونو پر مهال نیول سوي دي. د شنبې په ورځ د ځوانې ایرانی کوردۍ مهسا امینی د مړینې یو کال پوره سو. هغه په تهران کې د گشت ارشاد پولیسو په بشپړ ډول د حجاب د نری آیت په تور نیولې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پیښې په ټول ایران کې تاوتریخجن اعتراضونه وپارول چې د ایران په معاصر تاریخ کې تر ټولو پراخ اعتراضونه ګڼل سوي دي. د عراق فدرال حکومت پرون موافقه وکړه چې د عراق کوردستان ته به اختصاص شوی بودیجه زیاتوي. د عراق د شمال دغه کورواکي سیمه کې د ماشونو د ورکړې لپاره دغسې بودیجې ته سخته اړتیا لیدل کیږي. دا پریکړه داسې وخت کیږي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې په زرګونو کسان د دې سیمې په درېیم لوی ښار دهو کې لارو سړکونو ته راووتل او ملکي مامورینو ته د ماشونو د نه ورکول کېدو په باب یې اعتراضونه وکړل. دوی د دې ستونزې ملامتي پر بغداد واچوله. د عراق فدرال حکومت په اعلامیه کې ویلي چې د عراق کردستان ته به د کاله 2.1 تریلیون دینار اختصاص کوي چې په دریو قسطونو کې به ورکول کیږي. د یونان د ژغورنې ډلې څلور غړي چې لیبیا ته د مرستې لپاره تللي وو پرون یکشنبه په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د لیبیا په ختیځ کې د حاکم حکومت روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل ویلي دغه کسان هغه وخت مړه سول چې موټر یې له بنغازي څخه سیلاب ځپلې سیمې درنا ته روان وو. د هغه په وینا په دې مرستندویه ډله کې څه باندې 19 کسان شامل وو چې څلور یې مړه سوي او 45 نور ټپیان سوي دي. په درنا کې د سپتمبر پر 10مه تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه وبهېدل چې تر اوسه یې د ملګرو ملتونو په وینا 13000 ډیر کسان مړه کړي دي. په لیبیا کې چې په تیلو غني دی له 2014 د کال راهیسې د سیالو حکومتونو ترمنځ کړکېچ روان دی. یو یې د دغه هیواد پر ختیځ او بل یې د پلازمینې ترابلس په ګډون د لیبیا پر لویدیځ واکمن دی.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو اوریدونکو، کله چې ساينس او ټکنالوژي پرمختګ نو کړای نو خلکو به د درملنې لپاره د مشرانو له مشورو او لارښوونو څخه ګټه اخیستله. حال دا چې هغو مشورو او لارښوونو هیڅ ډول علمي او طبي بنسټ نه درلوده، خو بیا هم خلکو پر هماغو مشورو او لارښوونو عمل کاوه، ځکه بله لاره چاره نه وه ور معلومه. خو نن سبا علم خپل اوج ته رسیدلی او پرمختللې ټکنالوژۍ نه ګټه اخیستل کیږي چې د هر ډول ناروغیو علاج ممکن دی. عام خلک باید پوه شي چې نور نو د لرغونو او خپل سرو درملونو زمانه تیره شوې ده. اوس باید د هر ډول ناروغیو د درملنې لپاره مربوطه ډاکټرانو ته ورشي. اوس میرمنې اړ نه دي چې په کور کې زیږون وکړي. هر ځای او هر سیمه کې کلینیک او روغتون شته چې باید ورشي.
ملالۍ لورې، دا دومره ډېرې ونیولې ووهلې، دا څه کوي؟
پلاجان او لالاجان مې ویل په فرهنګي مرکز کې دوه تعمیرونه جوړو، یو د نارینه و لپاره او بل د ښځینه و لپاره.
ملالۍ خوایي فیصله همداسې وشوه چې دوه تعمیرونه جوړوي. دا خو ډیر ښه فکر دی. نارینه به بیل ځای ولري او ښځینه به بیل. هر څوک به په بېغمه زړه ورتللی شي.
رښتیا، لالا مې د انګور رالیږلې او ویلې شبنم ته یې ورکړئ چې وی خوري.
یوازې زه خو نه یم، نام خدای درې کسه یو. سنگین زوی مې مخلص انسان دی، دروغ نه وایي. هغه پوهیږي چې ته میوې ته ډېر ضرورت لرې. زه خو خپله په چای میینه یم او پیاله مې په لاس کې ده.
همدلته ودرېږي چې د کوډلو سره مو یو عکس واخلم. دا دی
وی، لکه چې دیګ مې وسوځېده. موږ دلته بوخت شو، پخلی مې هیر شو. پام کوه شبنم چې درون چای پورته نه کې. احتیاط کوه که ته ملالۍ ته یې وایه. نه نه ترورې، په ملالۍ باندې کار نه کوم، دا لا وړه ماشومه ده. ملالۍ لورې څه کوې؟
مالګه بده نه ده. نه نو، زه باید کار کول زده کړم. همدومره چې په کتاب معینه یم، همدومره باید په کار معینه اوسم.
لویا شي لورې، شبنم راځي چې زر زر ډوډۍ تیاره کړو چې کاریګر به وږي شوي. بیا به سنګین ته زنګ ووهو چې راشي او ډوډۍ یوسي. سمه ده ترورې، سنگین دی را یاد کړ، ویل چې خپل رئیس سره خبرې کړې دي، د ماشوم د زیږون په ورځ ورته د دفتر موټر ورکوي.
دا خو ښه کار وشو، بله دا چې پلوشم له موږ سره ځي له خیره.
سمه ده ترورې، خو زه لږ وېرېږم، اول ماشوم مې دی.
هېڅ اندېښنه مه کوه لورې، ته خو موږ کلینیک ته بیایو، څه کور کې خو زیږون نه کوي چې ډارېږې.
ښه وایې ترورې، کلینیک کې خو هر ډول امکانات شته، ولې وډاره شم؟
ملالۍ جانې ګلې، مور دې جار شه، پاڅه او ترکاري پاک وینځه، سرکه مې راوړې او مالګه هم شته.
سمه ده مور جانې، دا دې دستي وینځم.
ښه عاشق الله خانه، وده نه ویل چې په دینی مشپه کې څنګه دریاد شو، خیریت خو به یې؟
یاره خوشحاله کا قربان دسم، که رښتیا درته ووایم زما ټول مشکلات یوازې ته حلولی شې.
توبه وباسه، دا څه وایې؟ زه مسکین و غریب سړی یم، زه خپل مشکلات نشم حلولی، د خلکو خو لا په ځای پرېږده.
نه نه خوشحاله کا،
خبره دې وکړه، څه دې ویل؟
اصله خبره خو دا ده چې یو څو ورځې کېږي یو پخوانی ملګری مې راغلی دی، غواړي چې یو کاروبار سره شروع کړو. مونږ ځایونه ډېر وکتل خو داسې ښه ځای مو پیدا نه کړ.
دا څه وایې؟ دا خو ډېره ښه خبره ده، بسم الله کوي.
نو ولې چنارګل درته نه دی ویلي؟
چنارګل خو ته پېژنې، ما ته هره خبره نه کوي، عادت لري چې ځان سره وساتي، وایي د انډیوالۍ راز باید انډیوال سره پټ پاتې شي.
هو هسې خو چنارګل د انډیوالۍ سړی دی. پاتې شوه د کار خبره، ته خو زموږ مشر یې، ستا له مشورې پرته کله قدم اخیستی شو؟
ښه اوس اصلي خبرې ته راشه.
اصلي خبره خو دا ده چې زه او هغه نیت لرو چې د مرکز مخې ته یو سماوار جوړ کړو. هغه ځمکه خو ستا ده که نه؟ فکر کوم پخوا ستا د دیقانانو کور و.
نام خدای، فکر دې ډېر ښه کار کوي. خبره داسې ده چې زه دې ځای ته ډېر پلانونه لرم چې اوس یې چاته نشم ویلی. دا ځای مې ځکه د فرهنګي مرکز لپاره وقف کړ چې شاوخوا یې زما ځمکې پرتې دي، د هېچا راسره کشت و کار نشته.
لکه چې خبره ګرانه شوه.
داسې ده چې تاسو لږ صبر وکئ چې اول خو دا فرهنګي مرکز جوړ شي، بیا به سره په صلاح او مشوره څه ته مو چې اړتیا درلوده هلته به یې جوړ کړو. زه ورته ډېر زیات پلانونه لرم.
سمه ده، خوشحاله که اوس مې سر په اخلاص شو.
او که چیرې مو د فرهنګي مرکز شاوخوا ته بازار او دوکانونه جوړول، بیا به تم پې خبر شي.
نو ستا له خبرو داسې ښکاري چې د فرهنګي مرکز دننه هم دوکان مکان ته اجازه نه ورکوي.
زوره وره، په فرهنګي مرکز کې خو دننه هېڅ امکان نشته چې دوکان یا کوم بل څه د پکې جوړ شي.
ښه خبره ده خوشحاله کا، زه به عبدل سره خبرې وکړم او ځان ته به کوم بل ځای پیدا کړو.
شبنم، نام خدای دې ښه خو لرې، وګوره د کوچني کوټه دې څومره ښکلې جوړه کړې ده. واه واه، د لوبو دا سامانونه څومره ښکلي دي.
دا مې په سنګین واخیستل ترورې، خندل یې چې ځان ته اخلي که راتلونکي ماشوم ته.
که ملالۍ وویني څه به وایي؟ څوک به یې د ورو ټکولې ناشنا دي. ودرېږې چې زه لاړه شم؟
زه به ورشم ترورې.
نه نه، زه په خپله ورځم.
چې دا به څوک وي؟
نسرینې، ایله به ایله، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
اوهی، دا خو نسرینه ترور ده.
خپل حتګ به کم کړی دی، هسې نه چې له ځانه سره به وایي چې دا نسرینه مطلبي ښځه ده. په تېره که چا کره امیدواره ښځه وي، هلته خو بیخي کمه ورځم.
نسرینې ترورې، ستړې مه شې.
بوره مه شې شبنم. وی ما خو وایه چې وختي به دې ماشوم زیږېدلی یې، تا لکه چې ځان ما ته ساتلی دی.
ترورې راشه دې خوا کښېنه، په دې توشه کې باندې.
لکه چې ښه ستړې شوې. شبنم لورې، ورته چای واچوه چې ستومانې یې وځي.
سمه ده ترورې، دا د چایم تیار دی، اوس به یې ورته واچوم.
وی دا څه کوې شبنم؟ زه خو څه مېلمانه نه یمه چې داسې غواړ چای دې راته تیار کړی دی. زه خیر دی، زه به هم در سره اخلاص او خواري وکړم له خیره سره.
خدای دې اجر درکړي چې دومره دې موږ په فکر کې.
باید هم وسم، زه د دې شاوخوا کلو د ټولو لس دایه یمه، خدمتګاره یمه.
نسرینې ترورې خیر ویسې. هغه ورځې زه او سنګین د کلي کلینیک ته تللي وو. هغوی ټولو ټینګار کاوه چې زیږون باید په کلینیک کې وکړو نه په کور کې.
څه 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 ګټې وړې وایې؟ وخسې پیسې در باندې ډېرې شوې دي او که عملیات ته دې زړه شوی؟ پام چلته ورنه شي، ټولې وړې وړې او بې تجربې نجونې پکې نرسانې دي.
نه نه ترورې، کلینیک کې خو هر کس په خپل سر نه دی، هلته با تجربه ډاکتران او ډاکترانې شته، وسایل او امکانات لري. څه ټوکې خو نه دي؟
وره بشي خبره بشي، تا اورېدلی دي چې علي آباد خار دی؟ او ته به فرزانې لمسولې؟ اوس پوه شوم.
نه نه ترورې، فرزانې را سره په دې هکله یوه خبره هم نه ده کړې.
بس نو زه خو له چا سره دښمني نه لرم. زما وینا وه چې درته مې وکړه، نو نو ستاسو خپله خوښه چې هر څه کوئ.
نسرینې، خبره داسې ده چې اوس دنیا پرمختګ کړی دی، اوس هیڅوک هم په کور کې زیږون نه کوي. اوس شکر دی شفاخانې لرو، وسایل او ډاکتران لرو.
هغوی به ښه ډاکتران لري، خو زما تجربې ته کله رسېدی شي؟
په دې خبره ښه پوهېږو نسرینې ترور، ته ماشاءالله ډېره تکړه قابله یې. دا چای دې واخله چې سوړ شو.
نه نه، چای دې تاسو ته نوشي جانچی، زه خو راغلی وم چې غرمه زه سره تېره کړم، خو اوس مې اشتها وسوځېده، زه ځم چې له کار لرم.
چېرته روانه شولې؟ صبر وکړه
نسرینې ترورې، کښېنه، ته خو خفه شوې. دا خو د خفګان خبره نه ده، ته خو پوهېږې د ماشوم زیږون څه اسانه خبره نه ده، د مور او ماشوم ژوند ورپورې تړلی دی، نو ته ولې خفه کېږې؟
خیر دی، کښېنه، چېرته روانه شولې؟
نه 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 کښېنه، مه زم چې کار لرم، زه هغه ځای ته نه ورځم چې چېرته مې قدر او عزت نه وي. د خدای په امان، زه لاړم.
فرزانې، که اجازه دی وی زه به لاړه شم، ټول وسایل مې منظم کړل. سبا سهار وختي مات خان راځي او ټول ځای به پاک او سوتره کړي. زه لږ وروسته بیا راځم.
سمه ده پلوشي، ضرورنه ده چې د هر شي مکمل راپور راکړي. ته خپله دنده ښه پېژنې.
دا به څوک وي؟ خدای دې خیر کړي.
هر کله چې غواړې کور ته لاړه شي یو ناروغ راځي.
هو همدا چې ته خبر وکم، یو نه یو ناروغ را پیدا شي.
اوهو ملک صاحب، ستړی مشی، خیرت خوبه وی؟
ورکی که خبره د خیرت نه تیره ده، د ما دا د دهقان زوی دی، نه جوړه ده.
الله مړ شرم.
تاسو وګورئ چې ناروغي څه ده.
دلته په دې چپرکټ یې واچوه.
ښه ده، الله بچه، دلته په دې چپرکټ آرامه کښېنه. راشه دغسې پورشه. آفرین لوی شي.
ملک صاحب راځه، ته په دې چوکۍ کښېنه. راځه
ژوندی اوسه احمد خانه، کور دې ودان.
ملک صاحب کوم پیاله چای درته راوړو؟
نه نه، کور دې ودان، نه وخت دی، دا لږ مینه شي چې کور ته لاړ شو.
ملک صاحب دا خو ډېره شدیده تبه لري، دا له څه وخت راهیسې داسې دی؟
پلار ویل چې د څو ورځې کېږي، زه پرې همدا اوس خبر شوم. دا دلته مې راوس.
ما ته ښکاري چې اسهالم دی، ځکه چې د وجود اوبه یې ډېرې کمې شوې دي.
او پلار ویل چې استفراق هم کوي او اسهالم دی.
هله همت خانه، چې ماشوم استفراق وکړه هغه خو پاکه.
دا دې دستي.
اوهو د دې هلک حالت خو ډېر خراب دی ملک صاحب. دا استفراق، تبه او اسهال خو ډېر خطرناک دي. په تیره بیا ماشومانو ته کاشکې مو کلینیک ته بیولی وای.
ته صبر چې دسکش ورته پلاس کړمه. مونږ ته د ګوزن په کمپاین کې ویلي وو چې د ګوزن نښې نښانې سره تبه، استفراق او اسهال وي. دا هلک خو به ګوزن نه وي وهلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه احمد خانه، ټول نه مخې ډاکتران یاستئ، د ګوزن خبرې ټولې دروغ دي. هسې خلکو ته تشویش مه پیدا کوئ، پوه شوئ که نه؟
ملک صاحب د احمد خان خبره بې ځایه نه ده، سره د دې چې زه ډاکټره نه یم، یوه نرسه یم، خو د دې ماشوم نښې نښانې راته خطرناکه ښکاري.
کومې نښې نښانې؟
سره تبه، اسهال، استفراق او د وجود درد، د ګوزن نښې نښانې دي. دا ماشوم زر ته زر شفاخانې ته وربلئ.
خدایه دا په څه بلا واوښتم؟ دا نیمه شپه وګوره او دا ناروغ چې داسې ده، نو زه درنه ځم چې د ماشوم کلینیک ته ورسوم.
سمه ده، درځه، زری کلینیک ته ورباله، لږ زر کوه.
سمه ده سمه ده، دا ده درنه لاړم.
تر پرونه یې د ګوزن د کمپاین مخالفت کولو، واکسیناتورانې وهل او ډبول، اوس تاسې ورخطا ده او ژبه یې په تالو کې وچه ده.
هو که دا ماشوم په رښتیا ګوزن وهلی وي، نو ملک اصغر خان ته به لوی جنجال جوړ شي، ځکه چې همده د ګوزن د واکسین مخالفت کوه.
درنو مشرانو، دا د حاجي صاحب دلاور خان خو د فرنګي مرکز د جوړولو لپاره د اړتیا وړ لرګي اماده کړل، پر اړتیا هم ډیر دي، موږ ورته کور ودانې وایو.
آمین آمین آمین.
او بلخه خبره داده چې د خختو خاتو او د حشرګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاره واخیستل. خدای تعالی دې حاجی صاحب ته لا ډیره ورکړي. مونږ او تاسو یې له سخاوت نه مننه کوو. ان شاء الله چې حشرګر به په خېټه خو ساتي.
کورې ودان
کورې ودان. وورونو یوه مهمه خبره مو هیره شوه. د ټولو حشرګرو شین هیلداره چای له تورې ګوړې سره زما په غاړه تازه تازه چای به درکوو.
خیر
د ټولو کور ودان اوسا. زموږ ستاسو هر کلیوال به انشاء الله تر خپلې خپلې وسې پورې پکې برخه اخلي.
بالکل همداسې
بالکل همداسې
بالکل.
موږ او تاسو ته د مرستې اندازه مهمه نه ده. موږ او تاسو ته صداقت او اخلاص مهم دی چې شکر دی په ټولو کې شته.
سبحان الله بے شک چې ګل خبره دی وکړه. اخلاص او صداقت ډیر مهمه دي.
د مجلس یارانو دا دی چای تیار دی.
امیده هله ګیلاسونه تیار کړه کنه.
زه خو فلم اخلم یو بل چاته وایا.
خیر دی زه یې تیاروم. ته د خپل کار کوه امی جانه.
وا خلکو یو بل ښه خبر درکوم. سنگین له خیره سره همدې شپو ورځو کې پلار کیږي. غټه شیرنی پیاوړي مطلب چې خبر میکړه.
واو واو واو
دې نیکو مبارکي
مبارکي.
کور مو ودان ژوند دی اوسي.
خو خورته خوشاله ده. هسې د تندې ګونځي حواله شوي. زبا کاکا شم له خیره.
مبارک دې شه مبارک.
ته ګوره کنه چې د خوشحالۍ په دې وخت کې به ډول نشته چې یو پنجه ډول به وهلی وای او خا چړ مورته کړی وای. خیر دې سنگین جانه دا دې را باندې پور.
نه یار پور مور نشته. همدا چې له خیره سره وزېږېده خبر درکوم. په منډه به راځي او د خوشحالۍ اتڼ به کوو. وایم داسې ډول به وهي چې شاوخوا کلي هم واوري.
اے ملګرو پام کوئ چې ونه سوځئ. غټ کوئ څوک تور څکي څوک چی.
ما ته شین چای واچوه
په سترګو. دغه دی
او ما ته هم تور چای واچوه.
دغه دی ولې دا تور. دغه
زه یې وروسته څکم.
سمه ده سمه ده. ته د خپل کار کوه وای.
لکه چې انډیوال دې لاړه.
اونو د اوس لپاره خو لاړه. له خیره دلته به د کاروبار دپاره سم ځای پیدا نه کړ. بیا به ګورو له خیره.
هو نو د کاروبار ځای خو ښار وي. ښار کې د ځانته یو کاروبار جوړ کړي.
اوهو سترګې مو روښانه. کور مو له غلې ډک شه. خیالی راغی خیالی گل.
سلام بشه
بخیرونه بخیرونه.
سلام سلام. وایم ټول ته دې ما سلام ورسیږي. د ځای نه مخ وځيږي. تاسو ښکاری لکه چې را پسې خفصی وي وای. راشه راشه خیالی خان اعظم څنګه کېنه.
راشه دل کټ کې کېنه.
راځه راځه چې یو ګیلاس تورې ګړې چای در باندې وڅکو. والا
خیالی ګلا راځه زما څنګه کېنه. دا جی شیرین مشر زوی چې قدر دی وکړو.
بالکل
بالکل.
حشو خلا خانه دا چه څه شو.
لکه صبر وکا دا دې د سیر اورم.
ښا ښا خیالی ګلا څنګه د فلم برداري درسونه دی ویلې کنه؟ څه دې زده کړل او کتش برته راغلی؟
او خوشحال کاکا خوش وخت مې نه دی ځای کړای. وای استاد چو استاد یعنی دومره ملاټ نه دی لکه تاسو چې فکر کوئ. وګول ټولو کلاک نیولای وم چې راشه زموږ په کورس کې استاد شه. خو زه خپل کلي ته راغلم. اے وایم خان دی ما څه ټوکه خو نه کوم. وول زور ترې راغلی یم کنه کله اجازه راکوله. یو تاسو یاستئ چې د بني آدم په قدر هم نه
پوهیږئ. نه نه یارا دا ته څه وایې. موږ ډیر پخوا پیژندلی وې چې ته نابغه یې. ځکه مو ښار ته ولېږلې.
یارا خیالی ګلا خدای دې لره ښه خوشطبه بني آدم خو یې.
وایم ژوندی اوسې خوشحاله کا.
غلی شوې چې د خوشحاله کا موبایل ته زنګ راغی.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خوشحال کاکا یوار جماعت ته راشئ چې یوه نوې پیښه رامنځته شوې. تاسو ټول راشئ.
خیریت خدایه څه خبره ده؟
د ملخیرو کلي یو ماشوم په ګزڼ اخته شوی دی. نرسې فرزاني هوښیاري کړې ده چې د ډاکټر صاحب خالد په مرسته یې روغتون ته لېږلی دی.
خدای دې خیر کړي. موږ ښه پوهېدو چې همداسې یوه پیښه به کېږي. دا دی دستي درکړو.
درنو ورونو
څو ستړي مشه خوشاله شوم چې د ما غریبانه کور ته مو تشریف راوړی دی بیا هم ستړي مشه ستړي مشه
کور
ودان ژوندی اوسئ
خوشحاله اوسې ملک اصغر خانه موږ خو ستا د دې کلیوال ماشوم له ګزار نه خبر شولو او ټول په یوه منډه راغلو څه کیسه ده
یاره ګومان نه کوم چې دا دومره لویه خبره وي چې تاسو تر دې ځایه زحمت ایستلی دی خبره داسې ده چې د ما دهقان چې دی ډېر بې احتیاطه او بې پروا دی چېرته مېلمستیا ته تللی و همدا چې کور ته راغلی دی خو زوی ته ورغلی ده بیا پرې زه خبر شوم او په یوه منډه مې پردانې ته بوت پلار هم په کور کې نه و
ښه ښه نو بیا څه وشوه
کله چې پردانې معاینه کړه ډېره سخته ورخطا شوه هماغه نیمه شپه کې ډاکټر خالد ته ولېږلو هغوی بیا د ماشوم د معاینې لپاره ولایت ته بوتو
ولایت ته یې ولې بوتو
ډاکټرانو ته شک پیدا شوی و او بله دا چې د دې بلا وهلي مرض معاینه هر ځای کې نه کېږي
ښه نو د معایناتو نتیجه څنګه شوه څه یې وویلې
هغوی هم ستاسو سرندغه کوله ویلې چې ګلزن وهلی دی ګلزن خو د ما هېڅ باور نه رسي ګومان کوم چې دا هر څه د ما لپاره یوه دسیسه ده دسیسه
یاره بالکل همداسې ده ملک صاحب زموږ او ستاسې له هغه جنجال نه ټول ولایت خبر شوی ده اوس غواړي چې موږ ته دام کېږدي دام
همداسې ده مولې صاحب ټوله دسیسه ده زه پوهېږم
ملک صاحب حضرت خانه چا دې در واخله چې سړېږي
ژوندی اوسې
ملک صاحب اصغر خانه ته اوس هم دې موضوع ته په ډېر عادي نظر ورګورې حال دا چې ګزن ډېره یو خطرناک او ساري ناروغي ده
بالکل همداسې ده که دا ماشوم په رښتیا هم په ګزن اخته شوی وي دا زمونږ او ساسو د سیمې ماشومانو لپاره لوی خطر دی چې باید زر تر زره یې غمه وخوړل شي
ملک صاحب حضرت خانه دې وړې خبرې نه لویه ډنډوره مه جوړوئ دا وړه خبره ده ماشوم دی ته به یې وکړه څه وخت وروسته به ښه شي تاسو نو ولې کوشش کوئ چې وړه خبره دومره لویه کیا
یاره ملک صاحب زما د زړه خبره دې وکړه
ملک صاحب حضرت خانه که چیرې موږ او تاسو د دې موضوع غم ونه کړو خدای مکړه په لوی جنجال به واوړي هم د ستا د دهقان زوی کولی شي چې د شاوخوا سیمې ټول ماشومان په ګزړ اخته کړي بیا به د کلیوالو لاس او ستا ګریوان وي
هو وایي که دښمن د ګیدړ وي ته به د زمري ګمان ورته کوې راځئ چې لاس سره ورکړو او زر تر زره د دې مشکل غم وخورو
رښتیا وایي
نو ستاسو نظر څه دی زه باید څه وکړم
داسې به وکړو ملک صاحب چې له ډاکټر صاحب خالص سره په مشوره به حکومت خبر کړو چې زر تر زره د دې مشکل غم وخوري
بالکل بالکل سمه خبر
اوهو دا خو د امید زنګ دی چې د څه لپاره به یې زنګ راوهلی وي الو امیده سلام
زنګینه سلام بې وخته خو به مې زنګ نه وي وهلی
نه نه دفتر کې یم څه خبره نه ده خیرات خو به وي ولې دې زنګ راوهلی دی
وختل مې چې د ملخیرو د کلي جلسې راپور درکړم
هو رښتیا ووایه څه مو وکړل
خبره خرابه ده وروره ماشوم ګزن وهلی دی اولو کې ملک اصغر خان نه منله بالاخره زموږ او ستاسو مشرانو قانع کړ چې موږ او تاسو باید ژر تر ژره د دې مشکل غم وخورو څلور ماشومان په ګزن اخته نه شي
ای خدای دې خیر کړي دا خو ډیر بد کار شوی دی خو ښه خبره داره چې ملک مو قانع کړی دی اوس باید موږ او تاسو ډاکټران را خبر کړو چې د ملک خیل او شاوخوا سیمې ته ډاکټران راولیږي تدابیر ونیسي څو چې زموږ او ستاسو نور ماشومان خدای مکړه په دې مرض اخته نه شي
اصل خبره هم دا ده زموږ ستاسو کلیوال ډیر سخت وېرېدلې دي
هو بالکل د ډار او وېرې خبره ده خلک باید وویریږي ځکه چې ګزان یوه داسې ناروغي ده چې له یو انسان نه بل ته ځي او د ټول عمر لپاره فلجوي
همداسې ده سنګینه وروره
ښه امید جانه بیا به له نږدې نه سره خبرې وکړو اوس مې د مور زنګ راروان دی زه به له هغې سره خبرې وکړم چې څه وایي
سمه ده زه به تر هغې نه شیر زمان سره هم خبرې وکړم چې هغه څه وایي نه پوهېږم چې خبر به وي او که نه
بېخي سمه ده امید جانه
د اوس لپاره د خدای په امان
الله دې مل شه چې مور به مې څه ته زنګ راوهلی وي بله سلام علیکم مور جانې
وعلیکم سلام
وبخښې مورې ما له امید سره خبرې کولې ځکه ځان شو ښه مور جانې خیرت خو به وي
سنګینه زویه ژر کوه ته راشه چې شبنم کلینیک ته بوزو ګومان کوم چې وخت یې دی الا نو ژر راشه
سمه ده مور جانې همدا اوس حرکت کوم بیړه مه کوئ زه دستي در ځمه
سنګینه زویه موټر هم در سره راواخله او له لارې نه پلوشه هم در سره راپورته کړه هغه هم را سره وي ښه ده یو زنګ ورته ووهه چې تر هغې ځان تیار کړي.
بیخي سمه ده مور جانې، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، زه دستي درځم. او هو، هر څه ته مو چې اړتیا وي هغه دې سره آماده کوي.
سمه ده زویا، هر څه تیار دي، خالی پیسې هر څه شته، بس ته ځان راورسوه.
په سترګو دغه دی دستي. مورې شبنم خو به په تکلیف نه وي؟
نه نه اوس ښه ده، خو چې ژر کلینیک ته ورشو دا به ښه وي.
ښه سمه ده مورې، دا دی زه هم در روان شوم.
قدر منو اور دل کو دے ڈرامے پھیل کے میں تاسو سرا جمنا کڑے وا چې د ګوزن دل مینځ وړلو په آسانو لارو چارو با خبرې وکړو. آیا تاسو پوهیږئ چې د ګوزن دل مینځ وړلو لپاره د ګوزن دوه څاڅکي واکسین اړین او ضروری دی؟ که غواړئ چې خپل هیواد او سیمه له ګوزن نه پاک کړئ، نو خپلو کوچنیانو ته دوه څاڅکي واکسین هم ستاسو ماشومان له ګوزن څخه ساتي او هم مو په سیمه کې د ګوزن ویروس له منځه وړي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا، د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګا، د هیلو وړانګا هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
آزادی میلمه. السلام علیکم، آزادی رادیو ته غوژیست خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروگرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایس چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
خو زما پلار هم د ارواپوهنې، ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې، اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و. خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالی یا مجلی و چپترون و یادداشتون لوستل. دې مورید لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړې چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده، او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکنم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هماغو نمرو څوک کامیاب سي، هغه راستن مستقیم طب ته کامیابېږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15-16 کلو مخکې قصه ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپایانو انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولی شوی طب ته کامیاب سي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو محصل وم، هغه متعلم وم، بالاخره فکر می کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا د وغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاده وه، هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ. بیا کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و باغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خب د ځوانۍ وخت یا د مطالمې پړاوي یو ډول روحیه راکړل سوه. بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15مه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایمه. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي دی وایي د یو استاد په حیث ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدم ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، نا امید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو گوخه ناستی مې چې صرف تدوی کوم تدریس کوم پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس پر رسنۍ کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنۍ سره خو اصلا مرکی او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یو نیم مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د ارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پستر غلط وګړي، استاد اتر، استاد اتر، استاد دسې وسی، استاد هغه وسی، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې ویلې همغه وخت کې فارمیسي ویلې، طب یې ویلې، ژورنالیزم یې ویلې، حقوق یې ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکتران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې یو په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پیژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته لیدي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستوم او زه له درس نه متاثر سوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړوند د ما مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښتله. حتی ډیر ځله داسې پېښه شوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې، ویې زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم. د دوی
نظیمی صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم وه ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بې دروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د دی هغه مثلا مطرح و دی عام کېدو د عامه پوهاوي د کمپاین د دود کېدو د رواج کېدو زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي ژور غواړي کار وکړي او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده که له ګرادي خواته سو له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته د ارواپوهنې مسلک خپله د دې رشتې پانځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش د ډاکټر ته ورکړل سه مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوي کوي یا همدا نورې چارې م ورسره مخته بیایمه دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهر کېږي یا پسرلی کېږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته
بله نظمی صاحب ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار ده ډیر ضرر رسونکی کار ده زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی جایو کې سته یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوې کوي مشورې کوي لافې وهي دعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کومه په لسو ورځو کې ژور خفګان له منځه وړمه په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي درباندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار درباندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي ژور خفګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی دا اصلا ادعاوې دي دوکانداري ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجاني کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفیي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغه رشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده یعنی بزنس پرې کولی سي خپل لایکونه کامنټونه کاروبار بزنس دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبره ده چې پی اچ ډي او دکترا هم ولري اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولټه وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا ته په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلکي. نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
بلې، په دغه مرحله د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغه هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب د لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرقي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وکړي، خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای شي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه، یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په دریم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نکی اروپان مرجی نه پیدا کی هر هغه څوک ماته چې اروپان لولي او بیا په دسی وضعیت سره مخامخ کیږي خبره بیا کوشش نکی تلاش نکی زه فکر کوم چې دایمي د حل لارې ته خده کوم غوړ چې دغه اروایی درملنه او اروایی تدوی په افغانستان کې معیاري او ستاندارد او مسلکی کو
بل از میسته د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلو سلام مشورې ورکوي
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي یعنی تحقیق کوي تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډیره مهمه ده یعنی هر اروپو په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي یعنی یو فرانسوي اروپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي یو ایرانی اروپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي او یو افغان اروپو په افغانستان کې کومک کوي سي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی اروپو راولئ کابل ته او مراجع ته ورته وایئ چې تاسو ورسې ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی اروپو ته چې زه بی ام دي ورته ووایي چې د اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو جگر خو همیشه په وینه کې کدی ساته اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د جگر په وینه کې ده جگر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی وی ټولنې په ژبه پوسی مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه په خوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه په خوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعاره دا د اروپایانو ډېر مهم موارد دي استعاره په اروپایانو کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هره ټولنه کې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې م اروپي پېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو خو چې ته پښتو وایې موږ پېږو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوس دا ډېره مهم مسله ده
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د دیتا کار وکی یا کار ورته وای او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري. دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کیږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.